شنبه د مرحوم شلمه د جنوري 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر اوبجو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 12.5 اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویان څرګندونې لرو. یوې پر اوربند ټینګار کوي او بلې وایي چې اعتماد باید پیاوړی شي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شي. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې شهیدلي او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د سیشن بی پورس قطر ته لاړ او دی هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نو رسیدلې. د همدې لپاره د خبرې نن شنبه ته وځندې دي. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلیده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په جلب ټینګار وکړ څو په مټې یو جامع اورمن ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وشلي او په یو پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یو مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
سلور ملکان او یو پولیس تپین شوی دی. دو ملکان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته. شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنو د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې په می چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بغلان په څو سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي د ډېرو بریدونو مسؤلین بولي. ډونالډ ټرمپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. ښاغلی ټرمپ په یو بل ټویټ کې د هغه خلکو دفاع کړې چې ده ته رایه ورکړې ده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی دی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنې ډیره رغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان چهار شنبه د کانګرس په ودانۍ ورننه وتل چې له پولیسو سره په اخو ډب کې څلور تنه ووژل شول. تازه د هغه پولیس تمرینې خبر هم تایید شوی چې په اخو ډب کې ټپي شوی و. او روسي خبر دا چې د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو د روسي لخوا د بهرنیو جاسوسانو لسته د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسأله باندې اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د روسي د کار خندلې او ویلې دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسي شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 15 کسانو نمونه د بهرنیو جاسوسانو لست ورزیات کړي دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبريالان دي چې له آزادي اروپا رادیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبريالان چې د آزاد اروپا رادیو له روسي څنګه سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیه په دې عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. دا سجرړو سارنی خبري مچل اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اوربند وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې اوربند غواړو خو لا اوس نه.
انا شرایط سره هم کېږي دې ته وخت لاسته، ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیري سره شخېدلی یم.
د افغانستان او دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د یوې مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د پانتون له یو استاد سره د هغه پر کورنۍ ژوند شخېدلی.
کورنۍ ژوند یې ګډ ژوند نه هدف داده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د اجنډا پر سر خبرې پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسله وخت نیسي. صفی الله سنګزی راپورټ لري.
د افغان جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنی او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنوی ته پاستولي پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه ستاسو توپ کوي، د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم قطر ته در سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي، بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او د مذاکرات فکر کوم مې ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال آیلا ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بیرته راځي، دوهې ته ځي بیرته ځي، داسې خو نه کیږي. په وژنه ایست مخته نه ځي، په قراره په آرامي سره خبر دی حال کې پودینه کېږي چې ټول توپک راوخلې، توپک په زور مخته لارسي.
که څه هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته، خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي، بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د ځینو خبریالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولی. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند لو ته لا وخت شته. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده، او موږ له هر څه نه زیات په جنګ کې خلافات یا هر څه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو په لومړی کار کې جنگي وو خدای چې هغه شرایط فراهم کیږي د ته وخت لاسته ځکه دوه جانبین باید اعتماد لوړ کچې ته ورسیږي
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تیر بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه دوی مخکینی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډیرو لانجو او نادرې وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شوي غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي اخوا د اوو زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي
په راپور کې مو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي د ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده شامل کړې اوربند د طالبانو د خبرو په پای کې راغلی او د افغان دولت د اجنډا په سر کې اوربند ځای شوی دی له جنرال دولت وزیري څخه به واورو چې پر اوربند ټینګار کوي
هیله دا چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمينه برابره شي
تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې دا ځل هم کچیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي
کاملا تاسو وګورئ کڅوک د سولې سره علاقه لري مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سولې ټینګ شي باید اوربند وکړي نو دا وژل د څه لپاره دا ویجاړول د څه لپاره دا ویني تویول د څه لپاره کچېری د سولې تر رسیدل هدف زه خو وایم زموږ افغانستان حکومت زه نو ویان دی ما او نه د چا پلوی کوم خو مقصد دا دی چې د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغي وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي نظم پاکی دا ماندی دی اوربند وکی چه سولی تا لارا ورشی دوارو خواب پا منز که باور را مزدشی ترسو چه اوربند را مزدش نیشی جگره روانوی زه فکر کوما چه دا سولی خبری هستی خبری دی و اما اغا خواه چه پا اوربند نکی مانا دادا چه اغوی وقتم زایی کی و هستی بانی کی سولی تا رسیدل نخواهی
له نظامی پلاوه جنرال صاحب وزیری څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې شکیل وي ولی اوربند ته تن نور کوي
ګوره دلته یو خبره ده د دوی غلطه کړې ده د دې دوه متخاصمې ډلې چې دي د دواړه افغانان دي دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو بریالي وو او زورور ښکار شو موږ به ډیر څه لاس سره وړو دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي دا خو دواړه افغانان دي هر څومره چې وژل کیږي معنا دا ده چې هغه ډله د خلکو نفرت دی هغوی نه نورم زیاتیږي اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي تاسو وګورئ د څلوېښت کاله جګړې روانې دي هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې واک لاسته راوړي په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسیږي که نه وي هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي
له جنرال دولت وزیري څخه په مننه د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې شکیلې خواوې باید د ملکانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او دوی ته زیان رسول د منلو وړ نه دی په دې اړه هم اوریدلی شئ چې د کونړ مرکزي روزنتون کې یونیسف لسکونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته کړې ده او په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړي لا هم خاورو ته نه دي سپارل شوي او د هزارګانو اعتراضي پرلت دوام لري
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي الله دې زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیسته یې نسونه نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
و بجې او 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو. دوه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
رایس تو پیس امریکایي خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقې په رڼا کې د تجارت راتلونکی څنګه ښکاري. رایس تو پیس لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ له څو میاشتې خبرو وروسته داسې ښکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلنډ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د مخکنۍ موافقې د مودې پوره کېدو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تیره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله یې تېر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی د راپور لمخې شاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بیلابیلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګري راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایس تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګري د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګري کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډیر واري له خنډونو ډکوي او ګران تمامیږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیلو ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموشه وژون کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې شکیلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او دوی ته زیان رسول د منلو وړ نه دی. دغه کمیسیون په ټویټر کې لیکلي دي چې د دوی د موندنو په اساس په هلمند کې پر طالبانو د هوایي بریډ په پایله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی د ملکیانو وژنه د منلو وړ نه ده. دغه کمیسیون جمعه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د روان المریض میاشتې په 18 د هلمند په لهکرګاه ښار کې پر طالبانو د هوایي بریډ په ترڅ کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې درې ماشومان دي وژل شوي او 15 نور چې څلورې میرمنې دي ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د جګړې پر مهال د غیر نظامیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه کمیسیون په ټینګار سره وایي چې دواړه اړخونه دې ژر تر ژره اوربند وکړي. لدی وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې په دې برید کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او د ملکی کسانو د وژنې په اړه به څېړنه وکړي. د دې وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي و چې طالبان د ملکی کسانو په کورونو کې ځانونه پټوي. د دوی په خبره د افغانستان دفاعي ځواکونه د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه طالبانی عاملین دي د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي. ډیرو ځایونو کې چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي موږ هلته عملیات نه دي کړي، خو په دې کې شک نشته چې د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي.
خو له بلې خوا بیا طالبان د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر افغان پوځیان واچوي. د دوی ډلې وین زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل چې دوی د ملکیانو سره د جګړې پر مهال ډیر پام کوي او د ملکی تلفاتو اصلي عاملین افغان پوځیان دي. دغه ادعاوې داسې مهال دي چې له دې وړاندې په ځلونو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې د جګړې پر مهال دی د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نهتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري د دې کومک په اړه آزادی رادیو ته وویل
نه هرتیا ماشومانو سره جمانی لباس مرسته وشوله. د کور ظروف او دغه یتیمان خو کورونه هم لري چې پاغې کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلي ګلاسونه بنین جوراب.
محمد ساو عبد رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته ترلاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیګ بخار ول او دا شنوره مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لور ده. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې لزرو زیات یتیمان او بې سرپرست ماشومان په زده کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړی لا هم خاورو ته نه دی سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرلت دوام لري. یولس کان کیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په برید کې وژل شول چې ټولې هزارګان وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي که هزارګان مړی خاورو ته وسپاري دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناستې پیل کړې دي چې په دې لوی بندري ښار کې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور په دی اړه له صفی الله ستان اگزیس خاور.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړي ښخ کړي نو دی پخپله کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټې شاوخوا 6 کیلومتري ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو 11 کان کیندونکو چې ټولې هزارګانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع زارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه هم مړی نه دي ښخ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرط ایښی تر هغو چې عمران خان نوی ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوی ورکړی خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې په ورځ وویل هزارګانو باندې ډیر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو مینه ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو
پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او ښه پاملرنه به پې کوو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. له دې سټیجه پرې غږ کوم که نن هم خپل مړي خاورې ته وسپاري، زه کوټې ته ورځم او ورسره ګورم. د پاکستان د اپوزیسیون ګڼو مشرانو هم له هزاره پرلتوالو سره غم شریکي کړې او ځینې یې کوټې ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټۍ او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپله لوی دې پرېږدي او زغرده دې په کوټه کې د هزارهګانو احتجاجي پرلت ته ورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په کوټې سربېره د کراچۍ هزارهګانو هم لوی لارې بندې کړي او اعتراض یې پیل کړی. د کوټې او کراچۍ د هزارهګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغېزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلام ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 5000 لارې له څلورو ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنیو بهرني الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
لاند خبرونه تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې اوربند به د خبرو په سر کې وي او طالبان وایي چې د اوربند کولو ته لا وخت شته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر جالب ټینګار کړی دی. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یو پولیس سربېره یې څلور نور ټپیان کړي دي. ډونالډ ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په 6 د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورزیاتولو په مسله باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویلي دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په افغانستان کې اوري. افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې